په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایلز نوریاس نوری د سات په مهمو خبرونو کوم. د راپورونو له مخې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ او جکپوړی پلاوی کابل ته تللی او د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره یې کتلی دی. په دغه پلاوی کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر ندیم انجم هم شامل دی. په دغه پلاوی کې ټول لستنه شامل دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان هم د شبیر سره وصل دی. نور جزئیات به ترې واورو.
نو دا خبره خو درسته چې د پاکستان د دفاع د وزیر په مشرۍ کې د لوړې کچې د لوړې سطحې یو پلاوی کابل کې دی. د طالبانو نائب چکم رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دی او هم د ملا برادر دفتر بیا دغه خبر هم خپور کړی دی. پاکستان خو تر اوسه پورې نه دی ویلی او پلاوی خو پلاوی کې خو د پاکستان د عیسائی چکم عکسونه خپاره شوي دي د کابل کابل څخه دا ایسای مشر پکې دی او دغه رنګي بیا د پاکستان ځنګړي استازي افغانستان لپاره محمد صادق هم دی. د پاکستان خارجه وزارت سکرټر هم پکې دی. د پاکستان شارجي افیر هم دی. نو بارا لوړې سطحې یو پلاوی دی او زما نظر دا دی چې خو رئیس الوزرا دفتر په کابل کې خپل اړخ او چې عمومي خبرې کړي دي روایتي اړیکې او پاکستان او افغانستان کې، لیکن زما نظر دا دی چې د پاکستان مهمه موضوع به د پاکستان لخوا په دې خبرو کې د پاکستانی طالبانو تحریک په دې وروستو کې چې کومې حملې زیاتې شوې دي پاکستان کې، او پاکستان اکثر دا خبره کوي دا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه هغه فعالیت کوي او ټول نظام یې ته موجود دی. وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دام ویلي وو چې دوی به د طالبانو د حکومت څخه د ټي ټي پی د خلکو پاکستان ته سپارلو او د هغوی مراکز د لنګولو غوښتنه کوي.
په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال طاهر خان چې کابل ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ دی او جکپوړی پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. په دې اړه وروسته د ازادي رادیو په خبرونو کې نور معلومات ترلاسه کولای شي. خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکایي محکمې حکم کړی چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحقین دي. د نیویارک ایالت د منهټن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیلز پرون وویل دای په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنا وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمنان دي. ښاغلی دانیلز دې ټکي ته چې متحدو ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤل وګڼل شي، نه د افغانستان پر ضد د جمهوریت نظام یاد د هیواد وګړي. د قاضي دانیلز حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ او برخه پر امریکا د تر ټولو لوی تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لوی ماته بلل کیږي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11مې د برید قربانیانو کورنیو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر دی د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي. د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې غبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه وارسا کې په وینا کې وویل چې پر اوکراین د روسي یرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له مات سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل د یوې کلنې کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن وویل چې د ارازیا او قدرت لپاره د پوتین تمه او هوس مات سره مخشي او د اوکرانیانو مینه به چې خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 14مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل یو کال پوره کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوي په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستو لپاره په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوال د بحران رئیس نه لیدل شوي. له سوریایي وګړو وروسته افغانان دوهم لوی برخه د چپر افغانستان طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته د امنیتی بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر تیر کال 109,000 تنه ثبت شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. نن د فبروري میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي ادارې یعنی یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده او هر کال په دې موخه چې حکومتونه کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت وهڅوي لمانځل کیږي. لنن دیالس کال وړاندې د ملګر ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړل چې لمخي هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. خو دې مسلې ته د ملګر ملتونو پام چا ورواړه. د ملګر ملتونو تر پریکړې نږدې اول سیزه مخکې د بنگلاديش خلکو د ملګر ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په لیک کې د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه وکړه. دوی په مورنۍ ژبه د لیکل وست حق غوښتنې مبارزې لپاره وړاندیز وکړ. د پاکستان لره منځ کېدو څو مود وروسته د دې هیواد نوی مؤسس او مشر جنرال محمد علي جناح د اوسنی بنگلاديش پلازمینې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې اردو یوازې به د پاکستان رسمي ژبه وي. هدف دا و چې یوازې په اردو په پاکستان کې وی او د پاکستان وګړي به په دې ژبه خبرې کوي. نه یوازې د هغې غونډې ګډونوالو د خغلی جناب پر دې څرګندونو سخت خبرګون څرګند کړ، بلکې له هغې وروسته د بنگلاديش اوسیدونکو پراخ احتجاجونه وکړل چې د ډاکې پانتونی مرکز و. بنگالیان اندیښمن و چې که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم پاتې شي، بلکې خپله بنگالي ژبه به هم له منځه لاړ شي. نو له همغې ورځې وروسته د دې ژبې د رسمي کېدو لپاره هڅې پیل شوې او بالاخره نتیجه دا شوه چې بنگالي ژبه هم په رسمیت وپیژندل شوه او بنگلاديش کلونه وروسته تقریبا 19 کال وروسته د پاکستان ازادي واخیستله او یو مستقل هیواد شو. سکال د ملګر ملتونو شعار دا دی چې تعلیم ته لاسرسی په بیلابیلو ژبو باید وي، ځکه دا هغه اړتیا ده چې زده کړې بدلولی شي. ملګر ملتونو وایي په نړۍ کې د نفوس 40% په هغو ژبو چې غږیږي او پوهیږي پرې زده کړې نه ترلاسه کوي. نن موږ هم په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره ارزښت لري، ولې باید ژبه وساتل شي او څنګه کولای شو چې ژبه وساتو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم را سره شته ده، د پهنتون استاد روخان الله روخان، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین چې د دوی مورنۍ ژبه گواری ده او د افغانستان د چې د گواری ژبه د افغانستان په کومو سیمو کې ده او کوم خلک په دغه ژبه خبرې کوي، دا به هم د شریف الله سانین نه واورو، خبرې به پرې وکړو. څېړونکی ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزه هم را سره په خبرونه کې دي. په دې اړه به سره باسو کړو چې ژبه څنګه رامنځته شوې ده، ارزښت به هم راته وایي او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې باید ماشومان په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي. د خبرونه میلمانه هم به ستر غلې دي، وربشو خغلې نیازی ته ستړي مشي. خغلې نیازی په خیر غلې، تاسو ته په پایل کې وایي چې موږ ژبه څنګه تعریف او خپل ژبه څه ته وایو؟
ډیر مننه تاسو د پروګرام میلمنو او د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې مبارکي ورته وایم. ژبه تعریف د ژبې البته د اصولو په لحاظ باندې کېدای شي له څو اړخونو ژبه تعریف شي. د ټولنپوهنې له اړخه، د ژبپوهنې له اړخه، همدغه ډول د وګړپوهنې له اړخه، خو په ټوله کې یو ساده او عام تعریف د ژبې چې هغه پخوا داسې ویل کېدل چې ژبه د پوهولو او راپوهولو یو وسیله ده چې انسانان په خپلو منځونو کې خبرې اترې کوي، خپل فکرونه او خپل انګیرنی او انګیرنی په نورو ته انتقالوي. همدغه ډول ژبه د غږیزو او اوریزو سمبولونو یو داسې غونډه چې انسانان پرې خپل مفاهیم او خپل مطلبونه نورو ته وړاندې کوي. همدغه ډول د ژبې نور هم ډېر تعریفات شوي، خو په لنډ ډول همدغه تعریفات، البته بیا دغه تعریفاتو کې وروسته نور زیاتونې شوي چې ژبه یوازې د پوهولو او د راپوهولو یو وسیله نه، بلکې د قومونو، ملتونو د هویت او د تاریخ او د فرهنګ یو داسې نښه ده چې د دوی تیر ماضي، تاریخ او فرهنګ او کړولو دودونه او عنعنات ورسره تړلي دي. همدغه ډول ځینې نور تعریفات او ځینې نورې برخې هم دوی سره یو ځای کېدای شي چې البته په موضوع کې ټولنډې بحث مقرر نه پاتې باندې بحث وکړو.
ډېره مننه. کدام راته وایي نیازه شب چې یو ژبه څنګه رامنځته کیږي او په نړۍ کې چې موږ کله وینو، حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک په متفاوتو ژبو باندې خبرې کوي، دغه د ژبو ډېروالی لکه مشوي دی او څنګه یو ژبه رامنځته شوې ده؟
په دې اړه په عمومي ډول باندې نن سبا موږ سره په علمي لحاظ دوه ډوله نظریات دي. یو د سماوي ادیانو نظریات دي چې دا غوی په بنسټ باندې ژبه سره له مخه شوي، او یو ورسته ورسته د نېچرالستانو او یا د علوم د بیلابیلو برخو په خوانو نظریات دي چې ژبه مخه شوي. د سماوي ادیانو پر بنسټ باندې ټول ژبه خدای تعالی پیدا کړی او انسانانو ته ورخوړلی، او زموږ د اسلام د مبین دین د احکامات پر اساس باندې د پرلزمشان په حکم باندې چې وعلنا آدم الاسماء كلها، چې آدم علیه السلام ته ټول شیان نمونه ورخوړل شول، د نمونه اطلاق په ژبه کې همدغه ډول په قران کې بل ویل چې خلق الانسان علمه البيان، نو خدای تعالی انسان خلق او بیا غته د بیان او د خبرو اترو واک او صلاحیت ورکړ. همدغه ډول دا ژبه ورسته چې کله دنیا ته راغلی او په دنیا کې د بیلابیلو قومونو د تیتېدو او نسلونو د زیاتېدو سره لومړی یو ژبه او لهجو ګردودونو بدل شوی، او بیا ګردودونو او لهجې بیلابیلو وختونو زمانو سره د جغرافیایي او طبي موانعو او ځینو نورو مسایلو پر اساس باندې په بیلابیلو ژبو باندې وختلي. اما په مقابل کې مثال به زموږ خپل عقیده هم همدا ده، د نسلستانو یا د طبیعت د علومو د نورو برخو پوهان بیلابیل نظریات لري، څو چې ژبه انسانانو د اشارو په توګه، د غږونو په توګه د نورو حیواناتو نه تقلید کړي دي، او یا اداره چې د ژوندانه په پایل کې د ضرورتونو پر اساس باندې ځینې غږونه د دوی لپاره راوتي دي، یا د درد او د احساس او یا د نورو مسایلو برخه کې، یا هم د وحشي ځناورو دړونکو ځناورو له ویرې څخه دوی د خطر لپاره ځینې سمبولونه او ځینې نښې او ځینې غږونه ټاکلي چې دغه غږونه جل پر غږونه بل اخره ورسته په ژبه بدل شي او دې ته پرمختګ او ورته ورکړل شوی دی. همدغه ډول د تقلید یې دی نور، خو په هر صورت هغه څه چې زمونږه عقیده ده او عمومي عقیده چې ژبه خدای تعالی پیدا کړی او د انسانانو د تولد او د تکثر په نتیجه کې بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو وختونو سره په لهجو بدل شوی او دا لهجه نور سیمو ته منتقل شوی دی. نو د ژبې د پیدایښت په اړه عمومي نظر په دغه ډول باندې
ډېره مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. زموږ بل میلما غلی شریف الله سنین هم وصل شوی دی. تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو په ګواری ژبه باندې خبرې کوي، د دغه ژبې په اړه باندې لږ معلومات راکړي چې دا د افغانستان په کومه سیمه کې ده، کوم خلک پرې خبرې کوي، او په ټوله کې دغه ژبه تر اوسه پورې څومره ژوندۍ پاتې ده؟
مننه کورمو ادان سیال صاحب، خوشاله اوسئ. گواری جب خو د هندو اروپائی جب کورنۍ د هریک جب خاخ د هریک جب تانگی جب ده، دغه جب زمونږ په هیواد کې د هیواد ختیځ د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ، غازی آباد ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ویونکي لري، او پر غازی آباد ولسوالی او د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالی سربیره په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ژبې د لهجو ویونکي شته. پر کونړ سربیره د ننګرهار ولایت او د کابل ولایت کې هم په سلګونو کورنۍ د ګوري جبي وین کی اوسیږي میج دي خپل جبه غږیږي خپل جبه خبري کوي خپل فامیل کی خپل کور کی د هیواد سربیره بیا د پښتونخوا په دیر کوهستان سوات کوهستان او د چترال په بیلابیلو سیمو کې د ګوري جبي وین کی میج دي او په دې جبه خبري کوي اوس په الحال د ګوري جبي وضعیت ګوري جبه خپل الیبالری لیکنې سیستم برابر دی په ګوري جبه لیکلوس کیږي د جبي آداب او فرهنګ په برخه کې بیلابیل آثار چاپ شوی دی او دغه د ادب او فرهنګ په برخه کې دغه لړۍ لا روانه ده آثار چاپیږي خبرونه پکېږي نو د جبي د ودی پیاوړتیا او بډاینې لپاره خو هڅه مون خو تر خپلې وسې پورې هڅه کوو او د دې جبي فرهنګیان لیکوال شاعران هم هڅه کوي چې د خپلې جبي لپاره کار وکړي د جبي د بډاینې لپاره د ودی لپاره نو په دې برخه کې د
تاسو رته خپل وایي سنین صاحب په بخښنې سره تاسو خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړی یاستئ په دې برخه کې مو کار کړی دی خپل مو د ژبې لپاره څومره کار کړی
مونږ خو د دې زما شخصا خپل تقریبا درې اثر زما چاپ شوی دی یو د ګوري ژبې د الفبا دا د ژبې لپاره د اساس او بنسټ حیثیت لري د علوم اکاډمۍ د متخصصو مسلکی پوهانو او استادانو په لارښوونه او راهنمایي د غلیو باب شپل شوی دا چاپ شوی دا او د همدغه غلیو باب پر بنسټ د ګوري ژبي بیلابیل مقالې لیکنی آثار او خبرونه خبريږي او بل اثر می د ګوري ژبي ولسی ادبیات په نامه چاپ شوی چې دی کی په دې اثر کې د ګوري ژبي د ولسی ادبیاتو بیلابیل برخې چړل شوې دي او بحث او چړنه پتر سره شوې ده او بل سر چې همدغه سکل چاپ شو تازه هغه د ګوري ژبي د فونولوژي اثر ده د ګرامر برخه ده چې هغه همدا سکل چاپ شو او نور ځینې اثر زما شخصا خپل ډیر د ګوري ژبي او ادب په برخه کې ناچاپ دي تقریبا څلور پنځه سره نورم بس چا پلان دي تر اوسه چاپ شوی نه دی خو کار پی روان دی او نور من هڅه کوم چې دی جی بي د ادب او فرهنګ په برخه کې تر خپلې وسې کار وکړو او ل مترکې دو لکې دو ورکې دو یو شو
مننه په دې بروسته خبرې وکړو چې دغه ژبه څنګه ویم کې کم شوې دي کنه او څومره د احتمال شته چې دغه ژبه ورکه شي روسه به دې پښتنې تر شو خو اوس باور شو زموږ بل قدرمن ملما ریاض مقام زه هم سره وصل شوې ده تاسو ته ستړي مشي خره غلاست تاسو راته وایي چې مخکې موږ دغه پښتنه مطرح کړه چې ژبه څنګه رامنځته شوې دي او همدارنګه په نړۍ کې ولې بیلا بیل ژبې شته ده که تاسو راته وایي په لمی ډول باندې ولې یو ژبه رامنځته کیږي او ولې یو ژبه لمنځه ځي
ډیره مهمه سیال ته زه خپل وایم تاسو ته او د ازادۍ د ټولو قدرمنو او ځینکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم را به شو پښتنه ته چې ژبې څنګه رامنځته شوې په دې اړه بیلا بیل نظریې ورکړل شوې دي یو نظریه چې زموږ دینی اړخ لري مثلا هغه کې دا ویل کیږي چې مثلا آدم علیه السلام ته الله جل شانه ژبه ورخودلې وي او ورسته ویل کیږي چې مثلا ځینې روایت دادي چې دغه ژبه په بیلا بیلو لوی تختو چې لخختو په څیر یو تل کې شوې وي او ورسته مثلا دا په یو باټي کې پخې شوې او ساتل شوې کله چې د نوح علیه السلام په وخت کې طوفان راځي نو دغه بیلا بیلو برخو ته انتقالېږي او چا چې کومه تختو موندله هغه ژبه انتخاب کړله یو دا بیل بحث دی بل چې یو څه د سیمنطقي توګه هڅه شوی چې جواب ورته پیدا شي هغه دا چې ژبې په لومړي کې انسانان چې کله کم او تعداد او دوی له نورو حیواناتو څخه د ویرې پر مهال یو څه ناشنا غږونه راوستل دغه غږونه د یو بل د خبرولو لپاره د خطر د زنګ په توګه کارول کېده ورو ورو دغه حرکت او دغه کار یو تسلسل پیدا کوي یو نظم پیدا کوي او پر یوه ژبې اوړي او یو افهم او تفهیم دی چې وسیلې په توګه به کارول کیږي نو د ژبې درامسته کېدو په نورې نظریو مشته خو دغه دوه چې دی لکچر واضح دی بلخ پښتنه د دې پښتنه بل بل خدا و چې ولې په خلک باندې په بیل بیل ژبه خبرې کوي. دغه هم بیل بیل دلایل کیدای شي کله نه کله یو ژبه په څو ژبو تقسیم شي، مثلا د خلکو ډیرواله جغرافیوي ویش دا او د ټولته مسایل د سبب شي چې ژبه په نړۍ کې ډیری وي او په مختلفو سیمو کې خلک په مختلفو ژبو او د مختلفو قراردادونو په اساس افهام او تفهیم وکړي.
مننه کور ودان اوریدونکو لرو اوریدونکو ته باور شو. سلامونه ستړي مشه څوک یاس لکم زای ماړي کني ولیدا بلیز موږ غګلره میرا باندې بلې
د پراول د بکوال سوالې حکیار خبرې کوم
حکیار سب ستړي مشه مننه چاړي کدنې ولې تاسو ته وای چې تاسو د فکر کړی دي
پراول د بکوال سوالې حکیار سب خبرې کوم
مننه حکیار سب تاسو د فکر کړی دي
رغم مستمرات مطلب نسخوري ته عربي تکرار ک
مال حقيار صاحب تاسو ذکر کړی دي کز ذکر مو کړی دي په کومه ژبه مو کړی دي آیا په خپل مورنۍ ژبه تاسو ذکر ته لاسرسي درلود کنه
bale khuri zakri mo dinis zakri mo kuli da khpal tar andazi tar murmunika che da trapi da dalta na da madrasa na rasmi sta na da maktab sta po bakwal swali ki دلر در سواد لرو چې وشي نوښتا کوي چې چاته ورواسو په دغه پښتو ژبه پارسي په دې مسر نه خلاصيږي
نن د زده کړو په مورنۍ ژبه د زده کړو نړیوال ورځ ده. تاسو څو وختن لري هغه ماشومان چې تاسو په سیمه کې دي هغه یې مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي حکومت نه څه غواړي چې هغه باید په کومه ژبه الته ورته د زده کړو زمينه برابر کړی تاسو
مشکل دی کومونیکیټ لا سم نه سره مطلب دی
ډېر مننه کور مودان چې زنګ مو وهلی وو وربشو زموږ بل قدرمن ملمه موږ سره وصل شوې دی د پانتون استاد روخان الله روخان هم خبرونه ترغه تاسو مستړي مشي اغلی روخان که تاسو ته وي ساسي مورنی ژبه کومه ژبه ده او په کومه ژبه تاسو زده کړی دي ډېر مننه پرې دي خور لونډه
سلامونه تاسو ته او بیا دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همدارنګ فیسبوک لایو ټول اوریدونکو ته سلامونه. اصلا موږ ژبه خو په شهید او موږ ټول زده کړې البته کوم ساحو کې چې د افغانستان کوم ساحو کې چې اکثریت ژبې په ما غو ژبه باندې زده کړې ترسره کیږي. موږ چې دلته ختیځونکي اوسېږو ختیځون اکثره دغه زده کړو ژبه چې ده هغه پښتو ده. نو موږ ټول زده کړې په پښتو ژبه کړي او پندې برخه کې موږ تر لیسانس پورې زده کړې کړې او فعلا پونتون کې استاد یو
ډېر مننه کور ودان تاسو بیر سره وګورځم اغلی روخان اوس با نیازی صاحب ته ورشو نیازی صاحب تاسو راته وای تاسو په تیر حکومت کې هم د علوم اکاډمۍ په څنګه کې پاتې شو یاست یم دلته مو کار کړی دا د وسم په دې برخه کې کار کوي څه فکر کوي د دې لپاره چې موږ یو ژبه ژوندۍ وساتو څه کول پکار دي؟
د ژبه د ژوندۍ او د ساتلو په برخه کې یو علمي بحث دی چې د ژبه سیاسي، ټولنیز او اجتماعي حیثیت په کوم کچه ده. ټول ژبه یو هیواد کې یو ډول سیاسي، اجتماعي او ټولنیز حیثیت لري. ځینې ژبه د وګړو د پلی هاز باندې د نفوسو پلی هاز باندې ډیر وینتی لري. ځینې ژبه په سیاسي لحاظ باندې د هیواد پر رسمي یا ملي ژبه په توګه مطرح شوی او ځینې ژبه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي ډګر کې علمي او بډای ادبي خزیر می وغه لري. نو موږ چې کړه چې موږ یو فرمولا د ژبه د ژوندۍ ساتل کېدو لپاره د ټولو ژبه لپاره هغه ډول تدبیر کوو ځکه یو ژبه ته کچه ته یو هیواد کې رسمي ژبه وي اغه د هیواد د ژبنی سیاست لانګویج پالیسی یا لانګویج پالیټکس پر اساس باندې اغه د هیواد اساسي قانون ته لار پیدا کړی وي او د رسمي ژبه په توګه غو ټول حقوق په هیواد کې لري چې یو رسمي ژبه لري. همدغه ډول یو ژبه په یو هیواد کې د ملي ژبه حیثیت لري. البته هغه خپل سیاسي او اجتماعي دلایل لري ترڅو نو اغه ټول مانوي حقوق چې یو ملي ژبه په یو هیواد کې لري هغه تر لاسه کړی په دې معنی چې رسنۍ نصاب تعلیم او تربیه قوانین په محاکمه کې فیصله او پریکړه ادبیات په خاص ډول د زکو سیستم او پرخنی کې کار تصویري دی او کچاتی دی او کغی دی په اړه کې د تاریخ په ځای موجودیت دا د دې بایس دی چې دا ژبه د لپاره ډیر کار وشي. ځینې ژبې په هیوادونو یا په دنیا کې دا څه چې هغه په محدودې سیمې پورې محدودې او په یو وړه سیمه کې ویونکي لري چې هم د نفوسو په لحاظ باندې دا غوی ویونکي کلي هم په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې مطلب ډیره علمي پانګه او ذخیره او ادبي پانګه نه لري. اجتماعي حیثیت کې مثلا د یو ریواد په سطح باندې تر نورو ژبو د دوی ویونکي کلي نو دا غزبه یو ډول د دغه یو حالت سره مخامخ شي تقریبا تر ډیره پورې د خپل گاونډیو د همسایه ژبو تر اغیز لاندې وي.
نیازه سه پختنه هم امدالته ده په بخنی سره پختنه هم امدالته ده چې زینی ژبی کلم داسې شوی دی چې وجبه دی کوچنی وی هغه دی یو ځلې پراخه شي لوی دی شي یا کدا چې لوی ژبه کله کله بخی وړ شي او کوچنی شي او حتی د دې امکان یې چې هغه ورکه شي کنه
په دنیا کې ډېر داسې بیلګې او تاریخونه د دې سره چې زینی ژبی په یو وخت کې ډېر ویونکي درلودل اما اغه ژبه د هر له هڅه و دا د منځ لاره د یو خل مثال د ادریج دی هغه یو ځل وخت کې موین کې د نوډر او بیا د وخت په تریدل سره متروکه شوه او بیرته بیا هم په مثال اندار چې همدغه ژبه چې کله د اسرایل په نامه یو ریواج جوړیږي نو د مذهبي تلو پر اساس باندې هم د ملي وحدت لپاره همدغه متروکه او مړه ژبه بیرته راځندې کیږي او د زپوهانو او یا د ژبنۍ پلانونو پر اساس باندې هغه لپاره کار کوي ګرامرونه لیکل کیږي لغتنامونه لیکل کیږي قاموسونه ورته لیکل کیږي په نورو برخو کې کار کیږي. البته دې سره یو مهم مسله دا ده چې د دې ژبې تر شا سیاسي او اجتماعي او فرهنګي ملاتړ د حکومت نو دا چې یو سیاسي او فرهنګي ملاتړ کوي و بل ژبه هم ترلاسه کړی شي ممکن هغه تر ډیره پورې یو ځانګړي ژبه پاتې شي. یم بل مثال یو وخت کې د دې ژبه د سمرقند او بخارا نه تر هندستان په دې ساحو کې د دربارونو د حکومتونو رسمي ژبه وه اما د پمنځنۍ اسیا کې د عثماني خلافت راتک سره دلته التائی کورنۍ ژبو مطلب ازبکی او نورو ژبو د دري ژبې ځای ونیو. همدغه ډول هندوستان ته د بریټیش انډیا کپنې د راتک سره وروسته هلته اول انګریزي او بیا اردو بلخره د افغانستان تر سرحداتو پورې تر ایران پورې دا نو دغه څه چې کله کله ژبې په سیاسي او فرهنګي لحاظ باندې خپل ځای تثبیت کړي نو مثلا د دري ژبې د پیاوړتیا په برخه کې یوازې خپل تاجک او دري ژبو خلکو ته ډېر حرکت نه کړی. سلطان محمود غزنوي او داغه حکومتونه او داغه وروسته نور مغول حکومتونه حتی پښتنو او نور خلکو چې دې ژبې یو وخت سیاسي حیثیت درلود د ټولو ورته کار کړل. اما کله چې حالات بدل شول جغرافي لحاظ باندې مدیر پراکاسو په دې ډول باندې په نور هیوادونو په نور ملکونو کې هم دغه کار کېدای شي. البته دا په دې پورې تړاو لري چې یو ژبه څومره سیاسي موقف لري.
مننه کور ودان اوریدونکو لرو ستړي مشي څوک لکم ځای ماړي کني ولي متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوې ده. سنین سب تاسو ته برابر شو که په دې برخه باندې خبري وکړي چې موږ وایو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره اړتیا ده چې یو ماشوم په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي.
مننه سیال صاحب د مورنۍ ژبې زده کړې خو دا د نړۍ کې ټولو سایکالوجستانو پوهانو صاحب ته کړی ده چې په مورنۍ ژبې زده کړې د ماشوم لپاره ډېر ګټور اغېزناک دي ځکه ماشومان چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبت هغه ماشومان چې په دویمه ژبه یا په بل ژبه زده کړې کوي چې مورنۍ ژبه یې نه وي ډېر سره توپیر لري ځکه هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي هغه د خپل هغه د درسي بهیر څخه خپل د زده کړو څخه مفهوم را اخلي پوهیږي او د هغوی په هغه ذهن کې په هماغه سي کینی او ډېر ستونزه ورته نه پیدا کیږي. اما هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې په دویمه یا په بله ژبه زده کړې کوي د هغوی زیات تمرکز په دې چې دا ژبه زده کړي اما د خپلو بلابلو مزامینو په موضوعاتو او مسایلو تر ډیره هغه بیا نه پوهیږي ځکه ډیر تمرکز یې پم دی چې دا ژبه زده کړي د ژبې لغات زده کړي د ژبې اصطلاحات زده کړي نو دا ډیره یو ستونزمنه مسله ده چې باید په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره زمينه برابر شي او هغه سیمو کې چې ماشومان د مورنۍ ژبې د زده کړې څخه محروم دي یا دې برخه دي نو هغه ته زمون په یوه کې عقلن ک نور بلابل مزامین نه د غیاو مضمون خود مورنۍ ژبې چې د غوی لپاره د بغنی وزارت د تعلیمي نصاب ریاست لخوانه بشپل شي او خپل وروند خوندزي ته توزیع شي او په هغه په کوم ډول چې مناسب وي هغه سي استادان ورته روزل شي او د خپل ژبي وینګ تعال ته تدریس شي نو دا به ډیر یو ګټور او نیک ګام وي ترڅو هم به د دې ژبي د پایښت په برخه کې دې ژبي د امیدو په برخه کې یو ګټور ګام وي هم به د خپل ژبي وینګ کې ماشومان په خوندزي کې او هم په ټولنی ژوند کې د خپل ژبي لیک لوس سره بشنای د خپل ژبي د د د افهام او تفهیم ستونزه به حل وي در ډیره ورته یو ګټور او نیکستان
مننه کور ودان مقام زې سپ تاسو ته بر شو موږ وایو چې د افغانستان د تیر جمهوریت د اساسي قانون د درېڅل وختمې ماده پر بنسټ باندې دولت مکلف و چې د افغانستان معرف باید د علوم او د منځنۍ وجباري زده کړو د تامین لپاره غزمنه پروګرام تر هو تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغه سیمو کې چې خلګي پرې خبري کوي باید هغه ته په همغه ژبه باندې د زده کړو زمينه برابر کړي اوس مهال موږ د کوملارو نه کولای شو لکه څنګه چې سنین صاحب اشاره وکړه چې اړتیا ده یو ماشوم په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي ځکه چې هغه لادمور په خېټه کې وی چې هغه مغه اشارات او خبرې چې مور پلار په کوم ژبه کوي هغه روسي چې پیدا شي او بیا چې د لویګ نو مغه ژبه ده اوس کې چرته په داسې شرایطو کې چې موږ یوازې په افغانستان کې دوه رسمي ژبې لرو چې هغه پښتو درې ده دغه نور ژبې چې ویونکې شته ده دوی ته موږ په کومه لار چارو باندې کولای شو حداقل د دوی هغه مورنۍ ژبه چې دوی په خبرې کې د زده کړو زمينه برابر کړو
ډېره مهمه مسله ده زه سخت دي باور یم چې یو ماشوم کله هم مثلا په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبه هغه ماشوم ته چې په پردي ژبه زده کړې کوي ډېر سره توپیر لري او دا خبره په خپل چرونو هم ثابته کړې ده نو د دې مسایل لپاره حکومتونه مکلف دي چې باید هڅه وکړي ترڅو هغه چې دوی تعلیمي بنیادونه لري هلته د هغه سیمې خلکو او د هغه ژبه ته په کتو تحصیلي نصابونه برابر کړي او تر ټولو مهمه دا چې زما په اند په دغه برخه کې ډیره مهمه خبره ده چې باید هیڅوک له پامه ونه شي ورغولای یعنی موږ ځینې خلک لرو چې هغه یعنی مجبور دي چې په بل ژبه زده کړې وکړي او دا ډیره بده پدې ده چې هغه ماشومان چې یعنی یو ډول تبعیض دی هغه سره ځکه چې هغه ماشومان چې په مغه ټولګي کې درس وایي او هغه مورنۍ ژبه مثلا پښتو ده یا فارسی ده دا په تل شکه نسبتا هغه ته چې مورنۍ ژبه یې د دوه ژبې نه وي تکلیفوي ځکه چې دوی په هغه ژبه افهم او تفهیم ورسره کوي او یو څو انتقالي چې دوی په ذهن کې له ماشومتوب هغه ژبه ناشته دا وغه مفاهیم ځای پر ځای دي او هغه ماشوم چې مثلا وروسته دغه مفاهیم حفظ کوي او په ذهن نشي نه کوي نو هغه ډیر وخت پام نه تیریږي چې نو ژبه زده کړي نو په دې برخه کې د حکومت مکلف دی او په ځانګړي توګه د معرف وزارت باید د جدي پام وکړي ترڅو په ټولو سیمو کې چې دوی په یوه مسلمان کا دغه دوه رسمي ژبه ویونکي نشته دي او ایت په خپل مورنۍ ژبه نصاب چم ټول کړی او د دې د تطبیق لپاره باید یعنی ډیر زیاته هڅه وکړي
مننه کور ودان اوریدونکو لرو سلامونه ستړي مشي
بله پرې دي خوري سلامونه می قبول کړ
علیکم سلام ستړي
مشي مېلمانو لري تاسو مېلمانو ته
علیکم سلام
کوم کارته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام څوک یې لکوب زیداری کني ولی
خوري کی قاری محمد ای پښتون هم ساسه دایمي همکار او ساسه دایمي اوریدونکو هم د جوزجان
پښتون صاحب ستړی مشه په خیر راغلی نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ ده تاسو راته وای چې ساسه پسیمه کې ماشومان په کوم ژبه زده کړه کوي
خوري کی اول خو زه مبارکي وایم وغه چاته چې د نړیوالي ژبې ته مورنۍ ژبې ته خدمت کوي او دوهم هغه چاته مبارکي وایم چې د غورت تجلیلي خو یو ان جشن او یو ګل مور لرو خپل د ملک نیولې به تر ټول نړۍ پورې د غورت تجلیلي دا کال درې سو 15 15 دی کله چې دغه ورځ راشي د دې ورځې اعلان کیږي چې نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. اما متاسفانه کله چې بیا دا ورځ تیره شي بیا دا ژبې بیا دغه د مورنۍ ژبه د خلکو صحیره شي. یعنی زموږ په سیمه کې ته څه کوي په جمله افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم دغه نړۍ مورنۍ ژبې ته کار ونسو، تقریبا کار ورته ونسو، که کار وسو هم داسې پر کیفیت کار ونسو. اوس خو نو هغه دی د اسلامي عمارت راغلی دی، په اسلامي عمارت کې اوس خو نو هغه دی د نجونو تعلیم و تحصیل هم بند دی، د هغو کار هم بند دی. نو دلته زموږ په سیمه کې ازبکي ژبه شته، پښتو ژبه شته او دري ژبه شته، نورې ژبې دلته نشته. په ترکمني ژبه دلته درس نه ورکول کېږي.
او پښتون څه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسیږي
درس شته، پښتون څه ژبه شته او په دري ژبه. خو زما په مجموع کې ګیله دا ده واقعا که چیرې و نړیوالې مورنۍ ژبې ته نړیوال خدمت وکړي، دا دوې پایدې لري. یو خو دا دی چې یو سړي به خپل د مور ژبه هېره نه شي، افتخار بیا ځان ته وګړي. او بله دا ده چې د ژبو زده کول یا وجبو ته خدمت کول دا د امت تر مابین، د ملتو تر مابین، د زوی و د مور تر مابین، دا یو وحدت هم په وجود راوړي.
ډیره مننه، ډیره مننه. کور مو ودان پښتون صاحب چاړي کې مونږ نیولې او خپل نظر مو شریک کړ. ښاغلی روخان، تاسو ته راځو. مخکمو یادونه وکړه چې تاسو په پښی مورنی ژبه په شهید او زده کړې مو په پښتو کړې دي. دلته مقام دي صاحب او سنین صاحب یادونه وکړه چې چیرته یو ماشوم په خپل مورنی ژبه زده کړې وکړي، ورته به یو څه زده کړه اسانه وي نسبت هغه کسانو ته چې هغه په نورو ژبه زده کړې کوي. تجربه دا ثابته کړې هغه کسان چې په دویم ژبه زده کړې کوي یا په دویم ژبه خبرې کوي، دوی زیاتره وخت د هغه خبرو په انتقال کې، د هغه مفاهیمو په انتقال کې چې د دوی زړه یې غواړي وي، لستونزو سره مخ کیږي. تاسو راته وایي تاسو دا څنګه تجربه کړې ده؟ او کله چې زده کړې مو په مکتب کې پایل کړې او بیا پانتون ته لاړې او دا اوس د پانتون استاد یاست، څومره خاطرې لري چې ستا لپاره څومره دغه پروسه ستونزمنه وه او کوم کړاوونه دي په دې لاره کې وګالل؟
بالکل فریدی خور، لکه څنګه چې یو انسان په ټولنه کې مثال پیدا کیږي، یعنی دو کلنۍ ته رسي یا غو نه وروسته مثال د خبرو کولو مرحله شروع کیږي، تر کلنۍ پورې مثال خپل ژبه یادوي. نو دا یو پروسه ده چې مثال ورو ورو یو ژبه تر هغه پورې رسي، زده کړې تر وروستي کچه پړاو پورې رسي. نو ما لپاره هم دا ډیره یو ستونزه وه، ځکه چې من رقم چاپریار یا کوم محیط کې چې من غټ شو، یعنی خپل ځانم پیژندل، یو کلچر، انانا درسم رواج، دا خپل خپل ژبه کې، البته په شی ژبه کې. کله چې مکتب ته لاړو، مکتب مثال په افغانستان کې قوانین له مخې شپږ یا اووه کلنۍ کې مثال اول سن کې کینی. نو کله چې موږ دغه مکتب شروع کړ، بیخي مثال ټول کتابونه موږ په پښتو یا یو مضمون دری و، نو بیخي ناشنا و. نو دا موږ لپاره ډیره سخته وه چې دا کتابونه زده کړو، ځکه موږ چې کوم الفاظ مثال د کتابونو له لارې اورېده یا د استادانو له خولې ما اورېده، موږ بیخي داسې حیران وو. نو ورو ورو چې مثال موږ دغه ژبې زده کړې، دا موږ لپاره نسبت هغه خلک چې د دې خپله ژبه مثال پښتو یا دری د خپل ژبه باندې زده کړې کوي، نسبت هغوی ته ډیره سخته وه. اوس هم چې مثال موږ کله مفهوم وړاندې کوو یا یو لفظ وړاندې کوو، یو کلمه وړاندې کوو، جمله وړاندې، ډېر په اسانۍ سره نه شو وړاندې کولی، ځکه دویمې ژبې لپاره د مفهوم وړاندې کول لږ ستونزمنه وي. نو بنان موږ لپاره هم ډېره سخته وه، خو هغه اشخاص چې مطلب غواړي چې په مطلب دویمه ژبه باندې مفهوم رایه کړي، دوی بیا نسبت هغه اشخاص چې دوی خپل ژبې هڅه ډېره کوي تر څو یو شی زده کړي، نو دې لپاره یو ډول تشویقي بڼه هم ده چې مطلب دوی وکولی شي چې دا دویمه ژبه په ډېر هغه سره زده کړي، په خواري سره، محنت سره، نسبت هغه خلک چې دی خپل ژبه مورنۍ ژبه یې اوین د ډیره هڅه کوي چې دغه ژبه یې زده کړي.
روخانه کده په شی ژبه پالم راته وایي چې تاسو په سیمه کې په کومو د په کومو ساحو کې په دغه ژبه باندې خبرې کیږي او څومره ویل کې لري دغه ژبه؟
البته موږ دلته نګرار د رینول په نامه ولسوالۍ کې اوسېږو، تقریبا شاوخوا یو 50,000 نفوس لري چې تا ټول په شی ژبه خبرې کوي. اوس هم مطلب اکثره هغه چې دي استادان یا موږ مکاتب هغه چې دی ټول تدریس په پښتو ژبه ده، خو البته کله چې مفهوم یا یو هغه انتقالی یو درس انتقالی هغه بیا وروسته په شی ژبه یعنی ترجمه کوي، بیا هغې ته وړاندې کوي، چې البته دا یو ډول ستونزمنه ده. نو بنان لازمه ده چې هغه اشخاص چې مثال مورنۍ ژبه یې بلې دې لپاره زمینه برابر شي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره زده کړه وکړي.
یعنی ستاسو په سیمه کې د ننګرهار په درې نور کې ټول ستاسو د ژبې ویونکي په پښتو ژبه زده کړه کوي؟
او بالکل همداسې ده، البته د پښتو تر څنګ دري ژبې مضمون هم مطلب هغه یو مضمون په دې ژبې په برخه کې شته چې تر څنګ دري وایي، خو اکثره د مضامین چې په ښوونځیو کې په مکاتبو کې تدریسېږي دا ټول په پښتو ژبه باندې دي.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس هم د نورستاني ژبې ویونکی عبید الله انوري هم را سره سټډیو کې مل شوی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي تاسو ته د خپلې ژبې په اړه وایي چې ستاسو ژبه په کومو سیمو کې دا ویونکی څومره دي او تر اوسه پورې چا دغې ژبې ته کار کړی که نه؟ مننه سیال، خو ډېره
مننه. نورستانی ژبه چې دی البته په دوه ملکونو کې ویل کېږي، یو خو په داخل په افغانستان کې چې په افغانستان کې په نورستان، لغمان، ننګرهار، کونړ، کابل او کندوز ولایتونو کې، همدارنګه په پاکستان کې چترال په سیمه کې د درې کلي د ګبور، ممرت او کونیش په کلیو کې هلته د خلک دغه ژبې ویونکي دي او تقریبا 100,000 خلق، یعنی په دې دوه ملکونو کې دغه کوم زیونه چې ما تاسو ته یادونه وکړه دا تقریبا 100,000 خلق دغه نورستاني ژبه ویونکي دي.
کدام را ته وای انوري صاحب، متو ولایتونه بو یاد کړه، په ټوله کې دغه سیمو کې چې ساسو د ژبو دغه ویونکي ژوند کوي تر اوسه کوم خوانځي ورته شته که نشته که دوی په نورو ژبو زده کړی کوي؟
متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې خوانځي نشته زیاته په نورستاني کې باید زده کړه وشي. نو مکمل په نورستان کې تقریبا په شپږ ولسوالیو په شمول د مرکز کې ټول په پښتو ژبه زده کړه کوي او په منډول ولسوالۍ کې مکمل دغه کتابونه چې په فارسي دي، په دري دي البته، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل تقریبا 15 ښوونځي دي چې هلته ټول مکمل په دري ژبه زده ترسره کیږي.
انوري صاحب، د نورستان په اړه ما داسې اورېدلي وو چې هلته کلی په کلی یا داسې قریه په قریه یا که د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي ژبه او لهجه یو څه متفاوته ده، ستاسو دغه د لهجو متفاوتوالی څومره ښایست په دې سیمه کې رامنځته کړی دی او که ستونزې زیږولې دي؟
زما په نظر خو دا یو قسم ستونزه ده په دې چې په دې دلیل په نورستان ولایت کې زه تاسو ته کولی شم چې ووایم چې هلته تقریبا شپږ ژبې دي او په شپږ ژبو خلک هلته تکلم کوي او بیا په دغه نورستاني ژبه چې دی دغه نورستاني ژبه په مجموع کې هلته تقریبا اویا شپېته فیصده خلک دغه نورستاني په ژبه غږېږي او نور هلته ګجري شته دي، هلته په شیان شته دي او بل ژبې هم هلته تکلم کېږي. او واقعا ستونزه په دې ده چې کله چې مونږ دغه سیمو ته ځو یا دغه کلو ته ځو نو هلته مونږ داسې یو رقم مشکل سره مخ کېږو چې مونږ د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږو، خو خوشبختانه هغه خلک د نورستاني په ژبه باندې پوهېږي، ځکه چې د نورستاني ژبه هلته اکثریت خلک نورستاني ژبه غږېږي. نو په دې خاطر هغه نور خلک چې دي هغه نور ژبه والا بیا زمونږ په ژبه باندې پوهېږي او مونږ بیا لږ مشکلات سره مخامخ کېږو.
ډیره مننه کور دی ودان چې راغلی خبرونه ته او خبرې دی وکړي. نیازی صاحب تاسو ته بدر شو زموږ د قدرمن ملمهم یادونه وکړه چې د دوی پسیمو کې مختلف ژبې دي، دا چې په یو سیمه کې یا په یو هیواد کې په ټوله کې په نړۍ کې مختلف ژبې دي او د هرې ژبې ویونکي هڅه کوي په ځانګړي ډول هغه ژبې چې ډیر ویونکي لري دوی غواړي چې د ژبه ته پرمختګ ورکړي. څه فکر کوي که چیرته د ژبه ترمنځ یو تقابل رامنځته شي یا د ژبه ترمنځ دغه رقابت شته دغه ګټور ده که د ژبه په ضرر تمامېږي؟
دا د نړۍ ملکونو په جغرافیایي لحاظ باندې داسې ویشل شوی دی، هر عامل چې وو داسې ویشل شوی چې قانونه او ژبې دا په بیلابیلو هیوادونو او په سیمو تقسیم شوی ویشل شوی دی. په دې اساس باندې د ډېر ملکونو په جغرافیو کې د بیلابیلو کورنیو ژبې موجودې دي. لکه تاسو اجازه وي لکه لږ د اورېدونکو ته به داسې یو رڼا ورکړي چې په افغانستان کې نن سبا تقریبا د نمونو پر لحاظ باندې تر ډیر شو د زیاتو ژبو نمونه ذکر شوي چې په دې کې ځینې ژبې مړې شوې دي او نورې چې دي ژوندې دي. په دې کې تقریبا د څو کورنیو ژبې دي، یو د انډو اروپایي کورنۍ پورې اړوند ژبې دي، پاریک ژبې خاص چې په دې کې پښتو او دري او بلوچي او پراچي پامیري ژبې دغه دردیک ژبې پښوي نورستاني ګوري وټپوري او شوماشتي او ساوي یا پالوله چې د کونړ ولایت په ناری ولسوالۍ کې یو سیمه کې ویل کېږي. دا ژبې دویم بلتایي کورنۍ ژبې دي چې په هغې کې ازبکي او ترکمني او قزاقي او قرغزي دا ژبې شامل دي. د هنیسامي کورنۍ له ډلې نه په افغانستان کې دوه ژبو پخوا ویونکي درلودل چې یو عبري او بل د عربي ژبې دی. عبري تقریبا په افغانستان کې په هرات کې په کابل کې ځینې اوسېدونکي درلودل چې اوس نو سبا نشته، اما د عربي ژبې یو اوخت بار دا اوس هم د بلخ ولایت په شلګرو ولسوالۍ کې ځینې ویونکي لري. او همدغه ډول د ډراویډین لانګویجز فیملی یا د ډراویډي کورنۍ یو ژبه براهوي دا په نیمروز او په شاوخوا سیمو د هلمند په دې ساحو کې ویونکي لري. نو په دغه اساس افغانستان د دغه ژبو یو کوربه هیواد پاتې شوی دی. او پاتې او بل یو سره ډېر واچوم مخکې د ملګرو دوستانو خبرې وکړې، نورستاني که څه هم په نوم کې یوه ژبه راځي اما د رسمیاتو په چوکاټ کې ورشي هلته دوی تقریبا څلور مشخصې ژبې دي، البته یو دوه ترېګامې او وامایي دا دوی وي خو پوهان په فرصه پورې په دې باندې متفق نه دي چې دا دواړه هم ځانګړې ژبې دي. مثلا کلشاله، کتویری، پرسونی او اشکونی دا د څلور ژبې د اوس په نورستان کې ثبت شوي چې دا په ډېره د درو کې ویونکي لري او د یوې ژبې ویونکي تقریبا 83% پورې د بلې ژبې په ویونکي سره په یفام او تفصیل کې په مشکل سره مخامخ دي. زما د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د پوهنې وزارت د په پښتو ژبه باندې هم د لومړنیو زده کړو لپاره د پښتو ژبه ماشومانو لپاره د هغوی په ژبه باندې د نصاب کتابونه چاپ کړي دي. همدغه د نورستاني ژبه باندې البته په نورستاني کې بیا ورته معیار دغه کتویری یا کتی چې ورته وي دا ژبه د دوی لپاره په معیار کې نیول شوې وه. البته دا د نورستاني پوهانو ځینې چلته وو په هغې نصاب کې کار کوي او د هغوی لپاره البته دا په ابتدایي زده کړو پورې دغه هم شته. په پامیري ژبه کې د شغلي او شغلاني ژبو لپاره په نصاب به کې ځینې کتابونه د لومړنیو زده کړو لپاره چاپ شوي همدغه ډول د نورو. نو یو د ژبو تنوع او رایټي په یو هیواد کې دغه د هیواد خپلا او رنګارنګي او دغه خپلا د هیواد په فرهنګي اصالتونو باندې تاګیږي. په کار دار چې د دې ټولو ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وشي. خو له بده مرغه موږ په داسې یو پیر کې ژوند کوو چې د ګلوبلایزیشن د نړیوالتوب او بل د انفارمیشن ټیکنالوژي د معلوماتي ټیکنالوژي په اثر کې دا په نړۍ کې د ژبو د مړینې او د مترکېدو عوامل دومره ډېر شوي چې د تیرو کلونو په څیر چې سره پرتله کوي پخوا په نړۍ کې ژبې په دومره حد کې زر نه مترکېدلې لکه څنګه چې اوس مترکې کېږي. دا دغه عوامل او دغه ګواښونه او خطرات چې ژبو ته ورپېښ دي د یونسکو د 2013 کال د راپور پر بنسټ چې هغوی دغه فکر کړی چې د نړۍ تقریبا تر نیمایي زیاتې ژبې هغه د مرګ د ګواښ یا د مړکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. او همدغه اساسو چې یونسکو په نړۍ کې د ژبو د ساتلو د هغوی د فرهنګي اصالتونو د خوندي کېدلو لپاره هلې ځلې شروع کړې او په بېلابېلو هېوادونو کې دغه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع هم په یو تړاو سره د یونیسکو همدغه موضوع سره تړاو کوي. نو دا په بېلابېلو هېوادونو پورې اړه لري. ځینې هېوادونه په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې او هم د پټکاو په لحاظ باندې امن هېوادونه دي، پیاوړی اقتصاد لري، روابط لري، هغوی د خپلو ژبو لپاره د خپل امکاناتو په موجودیت کې ښه کار کولی شي. ځینې هېوادونه چې هغه پیاوړی اقتصاد نه لري، کمزوری اقتصاد لري، هغلته د ژبو پرمختګ او وده یو څه ډول ټکنۍ ده.
نیازي صاحب، کم دې برخه باندې تم شو، کم دې برخه باندې تم شو، آیا موږ ژبه بیا د یوې وسیلې په توګه کارولی شو چې په نورو باندې لک څه بار شو، یا دا چې په هغوی باندې هغه خپل قدرت تثبیت کړو؟ لنډ
هېڅکله داسې نه شي کېدای. خو یو هېواد خپل ملي جغرافیه لري او دا هېواد خپل یو ملي سیاست لري، هر هېواد خپل ژبنی سیاست او ژبنی پالیسي لري. د ژبو هویت، د ژبو حیثیت او اجتماعي سټېټس سره هغه د یو هېواد په اساسي قانون کې تفصیلي، په اساسي قانون کې چې د یو هېواد ژبه په کوم ډول تفصیل شوې وي، هغه ډول په ټولنه کې د هغې لپاره د خدمات وړاندې کېږي. زه به څو مثالونه تاسو مثلا ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی د خلکو تاریخ او فرهنګ ته د درناوي په خاطر باندې په خپل هېوادونو کې څو ژبې په رسمیت پېژندلي او د هغې لپاره کار کوي، لکه سویس چې په هغې کې ایټالیایي او الماني او د مانس او یو بله ژبه چې په هغې کې ویل کېږي ټول لپاره کار کوي. دا د جغرافیې په لحاظ باندې په یو محدود په یو مشخصه جغرافیه کې خلک واقع دي او هغې لپاره کار کوي. ځینې هېوادونه دوه رسمي ژبې لري، کاناډا انګلیزي او فرانسوي ژبه رسمي حیثیت لري. دا چې انګلیزي نه سبا د نړۍ ژبه ده،
دغه برخې ته ځواب راکړي چې اوس مهال کې چې تاسو اشاره وکړه چې نړۍ ګلوبلایزیشن ته ورنږدې ده او ټیکنالوژي ده او په ټوله کې یعنی په یو ډول باندې انګلیسي په نړۍ باندې حکومت کوي، څه فکر کوئ دغه نورې ژبې یا دغه تقابل چې یا دغه کوم رقابت چې د ژبو ترمنځ ده، دا د یو وسیلې په توګه کارېدای شي کنه؟ لنډې راته وایي.
نو زموږ په هېواد کې خو د یوې وسیلې په توګه نو دا د رقابت لپاره نه ده کارولی، یعنې په لږه د افغانستان حکومتونو دغه سیاست د رقابت لپاره نه ده کارولی. دلته د افغانستان په قوانینو کې د ژبو دپاره د خوندیتوب، د ژبو د پیاوړتیا، د دوی د ساتلو لپاره په دې باندې تاکید شوی، ټینګار شوی. خو له بل اړخه چې موږ یو کمزوری اقتصاد لرو او د ناامنه یو هېواد یو، موږ یو دوامدار او سټیبل حکومتونه نه دي درلودلي. نو په همدې اساس باندې موږ ژبني پلانونه یا د لینګویج پلانینګ پر اساس باندې د افغانستان د ژبو لپاره کارونه نه دي کړي. که کوم پلان مو په یو حکومتداري کې په یو حکومت کې د ژبو د ودې لپاره یو څه موضوع مطرح شوي، یو ځای پورې کار شوي، بېرته یو بل عامل پر اساس تکمیل شوي او پر مخ نه ځي، نو په افغانستان کې د یو بل سره د برتري په توګه باندې دا څه کوم څه معنی
لري؟
مننه
کور ودان. سانی سپ تاسو ته بمرا شو، تاسو راته وای تاسو هم په علمي اکاډمۍ کې غړی یاستې، هلته کار کوي. اوس مهال څومره زموږ رسمي ژبه ته کار شوی دی او په ټوله کې تاسو چې د کمی ژبې ویونکي یاستې هغې ته په علمي او اکاډمۍ برخه کې نور لیکوالان او څېړونکو څومره کار کړی دی؟
مننه سیال خوري. په افغانستان کې بیلابیلو دغه سیمه ایزو یا وړو ژبو ته کار شوی دی. اوس هم کېږي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې هم د پخوا له تاسیس څخه تر دې دمه بیلابیلو ژبو ته کار کېږي. خو ځینې وخت داسې وي چې د بیلابیلو د دغه ژبو ځینې علمي غړي یا څېړونکي د خپل د سین له وجې تقاوت شي یا نور قدرونه پیدا نه شي، په ځینو برخو کې د ځینې ستونزې لږ پیدا شوي دي. او خوشبختانه چې دغه د وړو ژبو په برخه کې هغه څېړنې او ادبي فرهنګي هڅې او کارونه روان دي تر دې دمه.
تاسو د خپل ژبې په اړه وایي، سانین صاحب د خپل ژبې په اړه وایي، علاوه تاسو نه آیا په دې ژبه کې داسې بل کوم لیکوال یا داسې کوم قدر شته چې هغوی هم دغه ژبې ته کار کړی وي، علاوه د دې چې ویونکي شته ده هغوی هم هڅه کړې وي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟
نو دغه ژبه خو لیکوال او شاعران لري، خو البته هغه لیکوال چې دې ژبې ته باري په ځانګړي ډول د ادب او فرهنګ په برخه کې آثار لیکلي دي او آثار چاپ شوي، دا هغه لیکوال له جملې نه نو زمونږ پلار ارواښاد محمد نواز قدسانی د لومړي ځل لپاره هلې ځلې کړي دي چې تقریبا پګوا ساره د غوري ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې چاپ شوې دي. تر دې وړاندې بل کوم لیکوال یا څېړونکي داسې یو کار نه دی کړی د ژبې او د ادب په برخه کې چې آثار چاپ شوي، یعنی لومړنی آثار چې د ژبې د ادب په برخه کې چاپ شوی هغه هم زموږ د والد صاحب محمد نواز قدسانی سو نورو په نامه په شپږ اتیا کال کې چاپ شوی. نور بیلابیل آثار چې دي ټولګي چاپ شوي دي د غوري ژبې په برخه کې، د غوري ژبې د قوم او کلتور او
فرهنګ ستاسو وروستی پیغام برو سره واخلو ژوندی اوسئ. مقام زی صاحب، تاسو ته راشو، تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې راته وایي کوم لیکوالانو چې په دې برخه کې کار کړی ده، که موږ تیر زمانو ته ورشو پښتو یو بډا ادبیات لري، اوس مهال داسې کوم لیکوالان شته چې په دې برخه کې کار کوي او غواړي دغه ژبه ژوندی وساتي؟ ځواب مو راته لنډ وایي.
بلی بلی، دا خو دا خاطر چې زه به په برخه کې همیشه کوم پښتو ژبه په برخه کې زه سم فکر کوم، مېزب په خوا ته اوس ډیر کار کوي او ډیر کار روان دی او ډیر لیکوال کوشش کوي چې بلا بلا سره پښتو ژبه ته راوځي مړ یا هم په خپل تخلیق کې. نو په پښتو ژبه په برخه کې شخصا خوشبيني ډیره ده او خلک په خپل پښتانه اوس په شوري توګه د ژبه د پرمختګ لپاره کار کوي، نو خوشبيني ان شاء الله ډیره ده.
ډېر مننه مقام زه صاحب. روخانه، تاسو ته راشو، تاسو راته وایي ستاسو ژبه په شی ژبه ده، په دې برخه کې لیکوالانو څومره کار کړی دی او تاسو خپل په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟
په شی ژبه په هکله باید دومره وایم چې څومره چې د تعلیم ساحه پراخي یا ما غومره یو ژبه لپاره کار کوي، مخکې دومره کار نه و شوی. البته په شی ژبه لپاره کیدلی شي ممکن ډېر استثنایي مثال یادولی شي چې استثنا حالت کې ځینو لیکوالانو به کار کړی، خو څومره چې مثال هغه ساحه کې علمیت کچه لوړي هماغومره بیا هماغه ژبې لپاره کار کوي. خوشبختانه مونږ د پښې ژبې لپاره اوس ډېر زیات کار شوی، ځوانان دي لیکوالان دي ژبې په برخه کې لیکنې کوي، هم د ګرامري قاموسونه لیکلي دي د ژبې لپاره ځانګړي هغه کوم بیل اصول چې مثال راجبه بیل قواعد او ګرامري قواعد لري، نو هغه لپاره زیات کار کړي. حتی ځینې کتابونه په شی ژبه تجبړلې دي، حتی د قران شریف تفاسیر هم په شی ژبه وسړولې دي. نو دا ډیر یو البته په ام دی ژبه لپاره چې اکثر اوس ځوانان دي لګیا دي د ژبه لپاره کار کوي.
کدام را ته ځواب کړی چې ستاسو په ژبه کې داسې کوم ځانګړی اصطلاح یا ځانګړی داسې نښه چې هغه د نورو ژبو نه توپیر کړي؟ مثلا موږ تېر ورځ داسې یو پروګرام درلود هغه کې ویل چې هغوی ټولې خبرې په اشارو باندې کوي. تاسو په ژبه کې داسې ځانګړی کوم څه شته که موږ سره شریک کړی؟
بالکل، فریدی خورا ژبه ځانګړی هغه لري، خو لیکن په شی ژبې د کوم الفاظ چې دي دا ټول همدغه عربي الفاظ او پښتو الفاظ دي، خو یوازې یو کلمه یو حرف په شی ژبه کې نسبت نورو ژبو ته اضافه ده چې هغه بیخي په پښتو دري یا حتی کېدی شي نورو ژبو کې نه، هغه تلفظ یې هم د نورو ژبو ویونکي نشي کولی. دا بیخي ځانګړې کلمه ده چې شی ورته وایي، دغه کلمه البته تلفظ کول نورو ژبو ویونکو لپاره بیخي سخته ده. نور هماغه الفاظ او کوم حروف چې دي ټول کټ مټ هماغه عربي او پښتو ژبې کلمې دي، صرف یو کلمه پکې اضافه ده چې هغې لپاره علوم یا اکاډمي په اساس باندې د تقریبا لس پنځلس کاله مخکې
کولی شي هغه کلمه را تلفظ کړي چې اوریدونکي مو اوري.
او بالکل، هغه کلمه د شی په نامه ده چې شی ورته وایي، لکه ځینې الفاظ چې مثال مونږ کاروو بام ته شون وایو یا دریو ته شی وایو، دا داسې یو لفظ دی چې په اسانۍ سره د نورو ژبو ویونکي نشي کولی چې هغه تلفظ کړي، صرف همدغه یو لفظ پکې هغه ده. بیا د علومو
دینو غړو په اساس په یو غونډه کې به د لپاره ځنګړې او نخه یا سمبول کارول شي، مطلب لیکنه کې موږ ماغه لفظ کارو کله چې موږ لیکنه کوو، یعنی کتابونه کې دغه لفظ کاری د لپاره ماغه سمبول چې مطلب هر پیغه به له ځنګړې کې د لام ته وته سر کې یو علامه سمبول غونډې لري چې دا د نورو ژبو په تل سره تفاوت
دی. ډیره مننه کورمودان د پانتون استاد روحان الله روحان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین، همدارنګ ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزینه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو